ښکارندوی ده چې بل اخره په ماغه شلم د جنوري باندې دغه مسالمه تمیز د قدرت انتقال به خامخا کیږي. خو د خلکو تظاهرات او مظاهرې د دیموکراسي په چوکاټ کې د دې بیان د ازادي ته په احترام څه فکر کوم چې حتی وروسته به د لوړې مراسم نه به هم ادامه لري.
په امریکا کې میشت د نړیوالو چارو شنونکی شفیق هم د مو دوستانو د دشمنی سره سم په پاته برخه کې به ځوان فکر پروګرام اوري چې صفی الله ستانک ځای وړاندې کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
السلام علیکم ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام ته خرغلې زه صفی الله ستانګزایم. په افغانستان کې ناامنه یو پتیرا بیا په لکتر لګورستیو درې میاشتو کې چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې دي. ځوانان اندیښمن کړي دي. ځینو ځوانانو او فعالانو چې خلک یې پیژني او د هغوی نظریات او خبرې هم تعقیبوي یا په یوه بڼه په اوسنۍ ټولنه کې له بانفوزه څیرو څخه دي له هېواده بهر تللي او وایي چې د خطر احساس یې کاوه. په نننی پروګرام کې په دې بحث کوو چې له افغانستانه د مغزونو یا استعدادونو تیښته څومره د اندیښنې وړ خبره ده. په تېره بیا چې په دې وروستیو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او په ګڼو سیمو کې خبریالان او مدني فعالان په هدفي بریدونو او بمی یا مقناطیسي چاودنو کې وژل شوې دي. ان تر دې چې د افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه هم په دغو هدفي وژنو او بمی بریدونو کې طالبان خپل بللې او لاغوي غوښتي دي چې د دغه سو بریدونو چې مسولیت هم نه مني کمپاین پای ته ورسوي او سولې ته یو چانس ورکړي. لذي سره ترڅنګ په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو یو نوې مرحله هم پیلېږي. دغه خبري څومره د ځوانانو لپاره د امید او فرصت باب پرانیزي یا څومره هیلمن ساتي په همدغو مسایلو به خبرې کوو. البته باید ووایم چې طالبانو هم د په افغانستان کې دننه د اکثرو فعالانو او خبریالانو په وژلو کې خپل لاس لرل رد کړي دي او پرونی یو وار بیا د امریکایانو د اندیښنو په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی وسلوال په هدفي وژنو کې لاس نه لري. خو د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه په تیره بیا امریکا پرون ویلي دي چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې د طالبانو لخوا کیږي. ان تر دې چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویلي دي چې طالبان نو دغو کارونو ته یو خاصه ډله هم رامنځته کړې ده. په دې پروګرام کې څو ځوانان او فعالان مراغښتي دي. لغې ډلې د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر چې په سختو شرایطو کې د سولې لپاره یو ولسی حرکت پیل کړ او د افغانستان له جنوب تر شمال او له ختیځ تر لویدیځ یو خوځښت رامنځته کړ چې تر اوسه هم په ګڼو سیمو کې د فعالیتونو لیدل کیږي او راپورونه پی راځي. له خوسته مدني فعال اغلی زینب افغان هم په دغه پروګرام کې ګډون لري. ځوان فعال او د ټلویزیون پروګرامونو ویاند او جوړون کې زلما خروټي هم را سره میلمنه ده چې وایي د نامنې په خاطر له هیواده وتلې ده. ډیرو قدرمنو میلمنو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پایل بل خیبر سب څخو کو خیبر سب پروګرام موضوع خو مو لکه څنګه چې تاسو ته وویل له افغانستان په دورستیو کې ځوانان په وتلو دي. څومره تاسو چې په افغانستان کې دننه یاستئ دغه خطر واقعا د احساس وړ دی؟ واقعا هم ځوانان په خطر کې دي؟ څه فکر کوئ د اندېښنې څومره په ځای دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته اغلی افغان او خروټي خور او قدرمن اوریدونکو ته درنښت او سلامونه. د استعمار او د نیواک یو تاکتیک همدا دی چې هغه وخت کوم شخپل تاریخ ته ولاړ سو، هغه وخت چې د جهاد په وخت کې د موجوده حکومت خلاف جګړې روانې شوې، په هغه وخت کې هم دغه یو حالت رامنځته کړل سو چې ځینې مهم کسان یې ووژل او په نورو کې ویره رامنځته کړله. چې هغوی ډېر واضح هغه وخت ویلی شو چې ډېر مهم هنرمندان، لیکوالان، سیاسیون مجبوره شول چې اروپا او امریکې ته وتښتي. په همدې ترتیب ځینې پېښور ته وتښتېدل، مجبوره شول چې هلته موږ د خپل تاریخ تر ټولو لوی ضیا مجروح صاحب له لاسه ورکړ او دې ته ورته نور ډېر مفکرین مولا لاس ورکړه او بیرته ویر را مسته کړ چې له هغه ځای نه هم وتښتي. دا اساسي لامل همدا وي چې ټولنې معمولا د اجتماع خلک معمولا آرام پراته وي او د دوی د تنظیم لپاره مشخص افراد وي چې دا سکلیټ حیثیت هغه په جامعه کې لري چې دا خلک سره منظم کړي منسجم کړي. نو اوس داسې کوشش روان شوی دی چې د ټولنې دغه اسکلیټ ونړوي او یو ډار رامنځته کړي یو ویر رامنځته کړي چې بیا اسکلیټ ونړي د جامع ډېر اسانه تر واک لاندې راوستلی شي او په جامع کې بیا هیڅوک نه وي چې غبرګون د هرې ناوړې پدیدې او پیښې په وړاندې راڅرګند کړي. نو اوس یقینا دغه پروګرام چې دا وخت سره لدی چې طالبان وایي چې موږ نه کوو، خو هغه دی د په غزنی کې د نیکزاد د شهیدان نورسته ویډیو را وتله، هماغه د وردګ اوسیدونکو د طالبانو مربوط وژونکو ونیول سو، د دې ترڅنګ په هلمند کې د الیاس دایی وژونکو ونیول سو چې په دې پروګرام کې شامل وو، هغه هم په طالبانو پورې تړلی وو او ځینې نور لوی ثبوتونه هم دي چې ډېر واضح ویلی شي چې طالبان سره لدی چې رسمي نه مني خو دوی دا کار ترسره کوي. او دا زه فکر کوم چې په خاص د دې لپاره کوي چې ټولنه له دغو نخبګانو څخه خالي کړي او د غبرګون لپاره هیڅ حکومت نه وسي چې پر دوی نقد وکړي یا د دوی پر ناروا او جبر او ستم چې دا وخت ډېر واضح روان شوی دی په دې ملک کې نقد پرې وکړای شي. نو په وطن کې ویره رامنځته شوې ده، دا رامنځته شوی دی او دا د مجویل چې په دغه ورځو کې ځینې فعالان له افغانستان څخه ووتل. خدای لار نه ده چې موږ وطن
بله په دې به وروسته بحث وکړو. ښاغلی خیبر اوس به ورشو خوست. زینب افغان، تاسو راته ووایئ چې په هغو سیمو کې دا خطر څومره د احساس وړ دی؟ ځوانان هلته په دغو هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو کې چې با نفوذه څیرې پکې هدف ګرځول کېږي، په دې باندې څومره اندېښمن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنگزی صاحب سلام تاسو ته، خیبر ورور ته او خروټو خور ته او تاسو د رادیو کډمن اوریدونکو ته هیله مندم چې ټول بخښ صحت ولري. سنگزی صاحب، خیبر ورور ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، چون واقعیت چې دغه اندېښنې واقعیت چې دی ډیر خلک تر څو ولې دي ډیر د اندېښنې وړ دي. دغه پیخي دغه شهیدان چې موږ د لاس ورکړل هغه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وو، هغه کا مدني فعالان وو او هغه کا جورنالیستان ورونه وو. واقعیت چې ډیر ودردولو او د دوی پیخي نه هیریدونکي دي او د افغانستان د پرې یو لوی ځای هم بولمه. چون لکه خبر خیبر ورم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې خوشینی باید پر سرګند شي. اما د سره پسند کې ډېر ورونه هغه چې د هیواد نه بهر لاړل او یا ډېری مدني فعالان چې موږ او تاسو د فیسبوک پر مخ ګورو چې هغه خپل وطن پریښودو. موږ چې کله دې ډګر ته راغلی یو، اول زه خپل ځان درته یاد کوم. زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم، خوست کې ژوند کوم. کله چې ما ټولنه جوړوله او کله چې مې مبارزه پیلوله، ما د هر څه راته لیدل، ځکه چې نن ورځ نه ده چې په افغانستان کې جنگ دی او تقریبا موږ په جنگ کې پیدا شویو، په جنگ کې رالوی شویو. موږ خپل دوست او دښمن پیژندلې دی. په دې نیم زه پوهیږم چې زه د ښځو مبارزه کوم، تل مې د ښځو غږ اوچت کړی دی. ما ته یو ورځ هم خیر نه غوړي، هر ورځ ما ته د مرګ وښونه کیږي، هر ورځ راته ستونزې مشکلات دي. او مې دې سره سره دغه ستونزې مشکلات ما لیدل چې دغه وطن کې دغه ستونزې مشکلات په ما ته پیښیږي، خو ما خپل مبارزه پیل کړې ده. زه خپل مبارزې ته هیڅ کلم دی پای ته کینګ د مادامې د میډیا و نم دا خبره یاد کړې ده او د میډیا رسنۍ نم یلی ده. هغه څوک چې موږ ته ګواښ کوي، هغه څوک چې موږ دراوي، هغه څوک چې موږ وښنی، دا په دې معنا نه ده چې زه به وطن پریږدم، زه به لاړ شم. زه تل د همدې وطن بچی یم. د وطن په ولې شولې زموږ غورونه سرونه قربان کړي دي. که موږ فکر وکړو سانګزې صاحب، موږ ډېر ډېر مهاجرتونه وکړل. موږ پاکستان ته لاړو، څوک هند ته لاړل، څوک امریکې ته لاړل. دغه دغه په تاریخ کې نمشته شوی دی. دا د چا دی؟ دا حقیقتونه دي، چا د سترګو نه پټ نه دي. موږ تر اوسه پورې هم ډېر مهاجرین په نورو هېوادونو کې لرو. اما څه مو وکړل؟ بیرته که چېرته موږ مړه کېږو، هم همدې خاورې ته راځو. په مردونې خو راځو، که خیر ژوند مصیب شو موږ لاړو بل هېواد ته لاړو. خو هلته موږ فکر کوم چې داسې په جګې سترګو ژوند نه شو کړلی. دا دلته موږ د همدې وطن خاوره کې موږ پیدا شوي یو. موږ او تاسو تل یو دغه مطلب یاد کما یو یو تاریخی خبره چې مونږ ته د پلارون نه پاتې شوی دی چې مونږ ته همدا خبره کوو چې وطن د مور حیثیت لري. آیا څوک دې ته ژمن دي چې خپله مور پرېږدي؟ مونږ په هیڅ صورت هم خپله مور نه پرېږدو. مونږ باید د خپلې مور د ناموس ساتنه وکړو او د خپلې د ولش ولش خاورې د ساتنه وکړو، دفاع وکړو. نو زه خو به لاړه شم همدا مدني فعالان به لاړ شي، اما اوس زمونږ دغه سرتېرې به مونږ یاد کړو، زمونږ د قهرمانان وروڼه به یاد کړو چې دغه په سنګرونو کې ژوند اوسېږي، هلته زمونږ د ساتنې دپاره یې فعالیتونه شروع کړي، زمونږ د ساتنې دپاره یې توپک غاړې ته اچولی دی. هغه د چا ځای نه دی، هغه د چا اولاد نه کېږي، هغه د چا ورور نه دی. هغې ته هم باید مونږ فکر وکړو. نو دلته هم اندېښنې شته، اندېښنې یوازې په خوست کې نه دي، اندېښنې په ټولو افغانستان کې دي، ستونزه په ټول افغانستان کې ده. دغه په دې باندې نه حل کېږي چې مونږ یوازې ووایو چې مونږ د وطن پرېږدو، مونږ باید مبارزه وکړو.
بله، مننه کوم له تاسو نه. زلمه خروټ، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. راته ووایي چې دی وی نطاق په صفات باندې چې په ټلویزیون کې مخبرونه کولې، خبرونه مو جوړولې، څه باعث شول چې تاسو وطن پرېږدئ؟ که څه هم په ځینو ځایونو کې ستاسو نوم هم راغلی چې د نامنیو په خاطر مو وطن پرېښی، د نورو ګڼو فعالانو ترڅنګ چې خلک یې پېژني او د هغوی نظریات تعقیبوي، شخصي خپله تجربه که راسره شریکه کړئ.
سلامونه ستانګزی صاحب تاسو او د راډیو ټول اوریدونکو ته، ګرانې خورجانې ته او خیبر ورور ته. ستونزې خو تاسو ته معلوم دي چې موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنیو کې کار کوي حتماً ستونزو سره مخامخ دي، تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم د هغه جملې څخه وم چې د ډېرو پخوانه زه دغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګو ما ته ستونزې جوړوي د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې را څرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی، په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره وو چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي، لکه څنګه چې خیبر ورور وویل، او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم. او هر ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی، او تاسو هم خبر شوي یاستئ چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
مننه زلمه خروټي. ښاغلی خیبر، تاسو د حل لارو یادونه وکړله. زه غواړم وپوښتم چې که څه هم چې دا د مغزونو یا استعدادونو فرار یا تیښته یوه اصطلاح وه چې اکثر د پام وړ مهاجرتونو په خاطر کارېدله. 2015 کال کې هم افغانستان نه خلک ووتل، کله چې 2011 کال کې هم یوه مسله رامنځته شوله، هلته هم ګڼ خلک له افغانستانه لغې مخکې ووتل. یعنی څو واره دغه حداقل په دې تیرو شلو کرونو کې دغه مسله تجربه شوې ده. که څه هم چې په نورو هیوادونو کې د ښو یا غوره فرصتونو، کاري فرصتونو په خاطر باندې خلک خپل وطنونه پرېږدي، مثلا په هند کې یا له پاکستانه یا په نورو ځایونو کې چې خلک وتلي دي د ښو کارونو په خاطر، د ښو فرصتونو په خاطر وتلي دي، یا په اروپا کې چې ځینې خلک له یو هیواده بل هیواد ته ځي، خپل هیواد پرېږدي د ښو دندو د ترلاسه کولو لپاره، کېږي دا کارونه اکثر وروسته پاتې شرقي اروپایي هیوادونو کې دا کارونه کیږي، غربي هیوادونو ته ورځي یا نورو شمالي اروپایي هیوادونو ته ورځي. په افغانستان کې بیا ناامنۍ یو لوی او عمده علت دی. څه فکر کوئ څه کیدلی شي چې بالاخره د دغو استعدادونو د وتلو مخه په داسې شکل ونیول شي چې د هغوی اندېښنې هم ځواب شي؟
تر ټولو مهمه خو دا ده، دا باید صراحت سره سړی وویل شي چې وژل خو د هیچا جایز نه دي، خو بیا د نخبګانو، د فقیرینو، پالانو، د دوی وژنه نه هېرېدونکي. اوس ګورئ، د جهاد په وخت کې ښاغلی فرهاد د اسلامي د قوتونو لخوا وژل شو، یا مجروح صاحب په پېښور کې د حزب اسلامي د قوتونو لخوا وژل شو، یا خان قرباغی صاحب، یا عبدالله کندهاری د عصمت مسلم د ځواکونو لخوا وژل شو. دا هغه خلک دي، یا هغه خلکو دې ته ورته نور ډېر زیات چې هغه وخت تلف شول، سیر عوام هم تلف شول، خو دغه خواص او خاص خلک چې تلف شول، د دې فړه او د دې تصویر د خلکو په ذهن کې تر اوسه شته چې له قوتونو له هغو ځواکونو له هغو ډلو څخه تر اوسه نفرت دی. نو د داسې افرادو وژل، د داسې افرادو تهدیدول، دا د دې ډلو د بدنامۍ لامل ګرځي. اوس دا وخت سمه ده چې طالبان وایي چې موږ دا کار نه کوو، یا موږ دا کار نه دی کړی، خو بیرته فړه ځکه په دوی راوړي چې دوی په مذاکراتي خبرو کې هم اوربند څوارلسم نمبر ته غورځولی دی، یا په خپلو وړاندیزونو کې انتهایي لرې کړی دی چې بیرته د جګړې ماحول رامنځته شو. او د جګړې ماحول چې چا رامنځته کړی، دا فړه ټول د هغوی په غاړه پرېوځي. یعنی الیاس دایی به ټول عمر د خلکو هیر نه شي، په هیڅ صورت یې هیڅوک نه شي هیرولی. دا فړه به ټول عمر د طالبانو په غاړه وي، سیده طالبان به راشي، سبب واکمن شي، حکومت به ونیسي، خو دا پړه به د دوی په غاړه وي چې ترې خلاص به نه شي. ښه خبره دا ده چې که طالبان وي، که ورته نور قوتونه وي، دغه پرېکړه باید بیرته واخلي. د دغو خلکو وژنه د دوی د بدنامۍ لامل ګرځي، او ټول عمر به دوی دغه توق له غاړې څخه هیڅ نه کړای شي. ښه خبره دا ده، ګورئ د سوات یو مثال زه وړاندې کوم. هغه وخت چې سوات د هغه ځای طالبانو نیاو، یوازې افضل خان لالا هلته پکې پاتې شو، او افضل خان لالا بیرته روحیه ورکړله چې خلک بیرته راشي او بیرته هغه سیمه ونیسي. او افضل خان لالا په تاریخي لحاظ یو بهترین نوم پرېښوده تر شا چې دا خلک یې بیرته په روحیاتي لحاظ وروزله. نو دا هر فعال بیرته پر روحیاتي لحاظ باندې د دوی وظیفه هم دا ده، ځکه په پیل کې لکه مخکې چې زینب افغان خور وویل چې په پیل کې زه راوتلم، زه په دې پوهېدلم چې د تهدیدونو سره به مخ یم، مخکېږم به. نو دا چې په پیل کې منلې ده، نو بیا خو خپله دنده باید ادا کړي، او دنده یې دا ده چې په دشوار حالت کې، دارن حالت کې، دوی خپلو خلکو ته روحیه ورکړي، دوی خپل ولس ته او رعیت ته روحیه ورکړي. او په دې کارو کې چې څنګه له انفرادي مبارزې څخه په مجموعي مبارزې باندې لاس پوري کړي، سیده کې انفرادیت چې پاتې شي دوی زیانمن کېدلی شي، که هغه خبریالان دي، که فعالان دي، که سیاسیون دي. راځئ دغه ټولې اجتماعي محرک کوونکې ډلې او افراد سره یو ځای شو او یوه کتله ترې جوړه شو، نو بیا د هیچا زور پرې نه شي رسېدلی. هم به محفوظ پاتې شو، هم به وطن ته ژمن پاتې شو، هم به په ډېر اساس وخت کې د خپل وطن په ارتباط خپل مسؤلیت ادا کړی وي.
ښاغلی خیبر، مننه کوم. زلما خروډي، تاسو ته راشو مخیل دی چې خوست ته ورشو. یادونه وشوله چې باید مبارزه شوې وای، مګر څومره دغه خبره آیډیال ده؟ یعنی هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟ یعنی په دې اړه باندې که تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ، او دا چې څه باید وشي.
فرنګزی صاحب، مخکې دینه چې ستاسو پوښتنه ځواب کړم، خیبر صاحب ډېره ښه خبره وکړه. هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ په خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وو، دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطنه وتلي دي، د وطمن یم چې همدا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي، حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښود، هلته مې کور و، ژوند و، محبوبیت و، دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا 8 کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی، ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور، د ورور، خور، کاکا زوی نه شروع و، تر ټولنې پورې، تر په هیواد کې ټولو خلکو سره، ترڅو ما دا په هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه ته یو حد پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي، چې اول چا سره مبارزه وکړي، که خلکو ذهنیتونو سره، منفي افکارو سره مبارزه وکړي، هغه به اوسه کولای. مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي، هر ورځ تا ته اخطار راځي، هر ورځ تا ژوند ته، تا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي. هر باید دولت داو کی چې دغه کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري دوی کار کوي واقعا ځړنه کار کړی د خپل ملک ته په هر برخه کې هغه فعالین دي سیاستون دي که خبریالان دي دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي داسې باید ونه ونیسي چې دوی د ځان ته سلا واخلي یا د دوی خپل امنیت خپله ونیسي دا د دولت مکلفیت دی دا د دوی وظیفه ده چې باید زموږ ژوند امنیت تامین کړي چې موږ دوباره خپل هیواد ته لاړ شو هغه کار او خدمت چې موږ هر یو په خپله مسلک کې درلودو خپل هیواد ته وکړو یوازنۍ حل لارې دغه ده چې باید امنیت د ټولو افغانانو بالخصوص د هغه کسان هغه څیرې چې کار کړی ده او زحمت یې ایستلې کلونه په دې ملک کې هغوی امنیت ونیول شي
مننه کوم زلمه خروټی قدرمنو میلمنو تاسو لطفا په خط کې پاتې شئ زه به اوریدونکو ته مو وایم چې کولای شئ موږ ته زنګونه راووي په 0922255 او 0992935340 زموږ د ټلیفون ادرسونه دي اوریدونکو برا واخلو مهرباني وکړئ تاسو ته نظر لری په دغه بحث باندې
سلام تاسو ګرانو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته
مننه مهرباني وکړئ څوک یاستې پروګرام خو باتمه نوري د مغزونو یا استعدادونو فرار یا د ځوانانو وتل څومره د اندېښنې وړ خبره ده تاسو نظر په دې ارتباط څه ده
موږ نظر و موږ امیر د کاپیسا ولایت نه اړیکې نیولې ده دا خو وروره دا دی چې دا خو د بهرنیو دسیسې دي دا خو د پاکستان یا بلکې شروع دسیسې دي چې موږ نه ځوانانې پرېښودل نه زمونږ مخور کسان نه خبر نگاران په الیاس دایي په مرګ باندې ما ډېر کوشش وکړو چې دې ته هغه جوړ کړی و چې دې ته به زه یو څو خبرې دې ته کوم چې الیاس دایي وژنه اوس له دې باندې سخت مونږ خواچینې شلو او دې په سیستم باندې فکر وکړه چې دا ځوانان دي دا د خلکو غږونه اوچتوي یو بل ته رسوي لوړو مقاماتو ته رسوي دا خو وروره څه وایو ورکې که نو ویلو ځای نشته خدای پاک چې داسې مخور کسان یا داسې خاصی څوک وژني خدای دې تباه او برباد کړي داسې دعا باید وکړو چې داسې کارونه کوي زموږ همدا خلک چې موږ پرې وځاړو بهرني ځایو کې پوسټرونه کې به اوس زموږ یو خور د اوس بهر کې اوسېږي اوس خبرې وکړي واورېدل خو هغه چې بدلته وخت په خپل استعدادو باندې دلته هغې به څومره کارونه به کول په خپل سیستم باندې اوس وروره څوک وایي ولاجې ویلو ځای نه
مننه کوم له تاسو نه دوی له کاپیسا زنګ راوالي او بل اوریدونکو هم راخلو دا به ورسته اوریدونکو وی به ورشو برته میلمنو ته مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالي پروګرام خاتمه نوري څه نظر لري تاسو
سلام علیکم سر زه دروازه عبدالباقی ام د هرات څخه خبرې کوم تاسو ته او تاسو دوستانو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته وټو ته احترام او ارزه
ډګروال صاحب مهرباني وکړئ پروګرام به ماتمن اوریدلې وي په دې غږیږو چې د ځوانانو وتل د استعدادونو یا مغزونو فرار څومره د اندېښنې وړ خبره ده څه کېدلی شي ستاسو په نظر کې لاندې لطفا وایي
والا صاحب دغه پورته خبرې مې صاحب واورېدلې خو ډېر د تعصب ځای دی او ډېر د هغه ځای دی چې یو سړی په خپل کور کې صاحب امنیت احساس نه کوي دغه ژورنالیزم دغه ډیپلوماټان دغه خبرنگاران دغه مهمل منصوبین دغه روشنفکران چې زموږ د وطن سره وزي زموږ وطن مخ په خرابېدو باندې سید روان دي یو وطن همیشه په هوښیارانو باندې آباد وي خو خبره مې منظور مې صاحب دا شي د زموږ دولت چې دغه یو ښه استراتیژي د دغو روشنفکرانو ډیپلوماټانو ژورنالستانو په هکله نه لري صاحب اوس دوی وایي چې موږ به د داوي صاحب عاملین به ونیسو د هغه بلې بلوسې خور دا به ونیسو دا بلې مړانۍ میوان دا به ونیسې کړو دوی تر اوسه ګورې د کرزي د ورور هغه عاملین صاحب نه پیدا نه کړل تر اوسه ګورې د خپلو مشرانو صاحب هغه پیدا کړي نه دي نو زه صاحب مه نه ډېر تعصب کوم چې دا زموږ ولس بېچاره هنوز هم ودې ته امیدواره دي خو زه ولس صاحب مه نه باندې یو ځخ کوم چې تاسو یو صحیح انتخاب وکړئ صاحب دغه تاسو انتخاب صحیح نه دی صاحب دا باندې دوستان موږ لاره صاحب انتخاباتو ته صاحب په 200 افغانۍ په یو غوري ورځ باندې صاحب خپلې رایې خرج کړې د دې نه چې یو یو ډاکټر ته رایه ورکړي، یا یو انجینر ته، یا یو ډیپلومات ته، یا یو خبرنگار ته، یا یو کارپوشته مامور ته. دی وړاندې سره هغه سابقه چې پنګسالارانو ته واغه زور سالارانو ته یې سمه رایه ورکړه. هغه هم په خپله اشتومش باندې صاحب مجبوره به دي هغه دی ودي لیدل سی چې درې نفره پرون نه ور مغلس دي
خیبر اوریدون کو خبری مو اوریدی که پدیاره کوم لنډه تبصره لری دا اوریدون کو خبرو باندې هغه کسانو چې زنګ راوالی او پدیاره کولای شي خبری وکړي. بیا به ورشو د سولې موضوع ته چې نن د افغانستان مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ، هلته به د سولې د خبرو یو نوې مرحله چې اصلي مرحله به وي، البته دوی وایي اوربند به پکې مطرح کیږي، سیاسي مشارکت په ارتباط هم خبري کیږي. په غیاړه باندې به هم بیا بحث وکړو. د تاسو نظر په غیاړه مغوړ خو کاول کومه تبصره لري لطفا تبصره وکړئ، او بیا ورسته لغه د سولې موضوع هم یاد کړئ. مهرباني.
تر ټولو مهم بحث اوس دا دی د ټولو روشن فکرانو لپاره، د ټولو فعالینو لپاره، د ټولو خبريالانو لپاره. کدی دا سی یو یو پات سول نو به سخت جنمن سی او به وژن سی لمنځه په ولاړ سی. اوس د ټولو روشن فکرانو لپاره، سیاسيونو لپاره، مخبګانو لپاره لازم ده چې په هر ولایت کې د یووالي، د متحدوالي او بنسټ جوړ کړي، پرې راټول سی په ټولو ولایتو کې. او د ټولو ولایتو همدغه مخبګان یو حلقه سی، یو کړي سی. دلته به څو غټې کړي، یو به د دوی ژوند وژغورل شي، او بل به د وطن لپاره یو منظم قومي ولسي روشن فکرانه تنظیم او یو یو سیستم او یو چارچوکاټ به رامنځته شي چې هم به وطن لپاره یو ژغ رامنځته شي، او هم به د ځان د ژغورنې لپاره. دا هیڅ شونی نه ده چې موږ د ټول وطن روشن فکران له وطن وتښتو، کېدلی هم نه شي، او لا به په ډېر بد رنج اخته شو، ځکه زموږ ذهنیت، زموږ فکر داسې روزل شوی دی چې له قام سره باید، له خلکو سره باید نږدې پاتې شو. که لرې ولاړ شو، موږ په سخت روحي تشویشونو اخته اوسو، مریضان به شو. نو زه فکر کوم چې یوازې یووالی، هر څوک چې زموږ آواز اوري، هغوی دې شروع کړي، خپله یې شروع هغوی باید وکړي چې ټولو روشن فکرانو سره ګډه ناسته وکړي، او یو منظم سیستم په ټولو ولایتو کې رامنځته شي. دا خو هغه
د سولې پښتنه به اوس مشخصه کمه چې د سولې ټیم خو لاړه خبرې بالته پیلېږي نن، د خبرو د پیل ورځ هم ښودل شوې د جنوري 15. آیا د ځوانانو لپاره، د تاسو لپاره دغه د خبرو پیل چې اوربند به پکې مطرح شي، یا سیاسي مشارکت په اړه به خبرې پکې وشي، دغه د امید یوه کړکۍ خلاصه پاتې کوي که څنګه، یو باب پرانیزي د امید او د هیلې که څنګه؟
چې له هغو ځوانو استازو د افغان پلاوي چې هلته شتون لري، له هغوی سره چې زموږ ناسته شوې ده، هغوی هم یو ډول نیمه نا امید وله چې طالبان پر اوربند نه راځي، د جګړې پر درولو باندې بحث نه کوي، او اوربند ډېر شاته غورځولی چې دا د ټول افغان قام لپاره یو تراجدي ده، او یو دار دی، یو وهم دی، او یو بد خبر دی. زموږ وړاندیز د سولې د ولسي حرکت لاندې چې نن رسمي اعلامیه ټولو جنګي لورو، ښکېلو لورو، مذاکراتي ټیمونو ته هم واستول، زموږ وړاندیز دا دی چې په دوهم پړاو کې دي مطلق اختلافي موارد لري پرېږدي، اختلافي موارد د دوی ترمنځ نه شي حل کېدلی، اولاد دند رامنځته کوي، فقط او فقط پر اوربند او مربوطاتو دې بحث وکړي. اختلافي موارد تر ټولو ښه خبره دا ده چې یو درېمه دا زموږ د عناناتو، زموږ د دین غوښتنه هم همداده چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وي، یو درېمه ډله ترمنځ روغه ورکوي. دا هیڅ منطقي نه ده چې دوو ډلو دې شل کاله سره وژلي او خپل دې مسایل سره حل او فصل کړي. یو درېمه ملي ډله باید د دوی ترمنځ اختلافي موارد حل کړي، او یا هم زموږ د عناناتو مطابق همدغه درېمه ملي ډله دې راولاړه شي، یو عنانوي لویه جرګه دې خپل د طالبانو د استاج پښتون کې د حکومت د استاج پښتون کې او د ملل متحد د استاج پښتون کې یو ګډه کمیټه ترې جوړه شي، یو انانوي ملي لویه جرګه دې راوغواړي او ټول اختلافي موارد دې ملي جرګې ته وړاندې کړي. بیا شونې ده چې دغه اختلافي موارد زموږ خلک په خپل طبیعت حل کړي، که احیانا دغه مسله په دغه ترتیب روانه او په دغو پیچلو مسایلو دوی خپلو کې سره اخته وي، دا جګړه به لا وغځېږي او وژنه او وینه تویدنه به انتها ته ورسېږي چې دا وطن خطرناک حالت ته بیایي، ولس خطرناک حالت ته بیایي. همدا اوس مو ستانکزی صاحب ولس له دومره بد حالت له فقر سره د لارو له بندش سره د سر له خطر سره مخ دی چې بل هیڅ وخت نه و مخ سوی. په دغه ولس باید دغه
مننه. بیا به تاسو ته راشو. زلما خروټي، تاسو څه امید لرئ اوس که څام چې له هېواده بهر تللي، مګر څه امید شته چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي؟ آیا د خبرو نوې مرحلې پیل د تاسو لپاره چې اوس وتلي یاست، یا د تاسو په څیر ځوانانو فعالانو ته د راتلونکي یوه هیله پاتې کوي که څنګه؟
ولې نه، موږ دا څو ورځې د دې په ورځې په تمه وم چې نن له خیره سره دغه ډله لاړه شي بیرته دوهې ته او هلته خبرې شروع کړي او ورباندې اوسي او موږ بیرته زر تر زره خپل هېواد ته، خپل مسلک ته، خپل وظیفې ته وګرځو او هلته بیرته ولاړ شو. نو ډېر زیات امیدواره یو او امید هم لرم چې له خیره سره دغه خبرې اثرې مثبت نتیجه ورکړي او د دواړو خواوو په منځ کې سوله وشي او دایمي اوربند وشي، چې کوم اهداف او کوم پلانونه چې ما درلود سږ کال چې زه به خپل په مسلک کې کار کوم او پروګرامونه به جوړوم او په رسنیو ته بیرته به راځم، کار به کوم، هغه پلانونو ته ور وګرځم. نو ډېره زیاته هیله مند یم او ومنئ چې هره ورځ دا دعا کوم، هره ورځ په زړه کې دا هیله لرم چې له خیره سره چې بیرته اوربند اوسي او بیرته یو دایمي سوله راسي او انشاءالله چې به راهم.
مننه کوم خروټي خور. زینب افغان، تاسو راته وای نن د سولې ټیم لاړ، د سولې نوې مرحله به پیلېږي. د خبرو امریکایي پلاوی هم ویلي دي ښاغلي خلیلزاد چې امریکا به هر ډول ملاتړ ته چمتو وي، حاضر به وي که څه ملاتړ کوي ترې وغوښتل شي. افغان حکومت هم ویلي دي چې له مذاکراتي ټیمه د دوی بشپړ ملاتړ شته او ملاتړ کوي. خپل ټیم ویلي دي چې اوربند باندې به خبرې کیږي، اوربند دوی لپاره لومړیتوب دی ځکه چې دوی شل ورځې په کابل او په نورو سیمو کې له خلکو سره خبرې کړې دي. آیا یوه هیله شته چې بالاخره په دغه اوسنۍ مرحله کې به د اوربند په اړه باندې یو توافق وشي یا حداقل پرمختګ وشي په دې برخه کې چې تاوتریخوالی راکم شي تر یوې اندازې؟
مننه سنیدی صاحب، لومړی چې ستا دغه پوښتنې ته جواب درکم سنیدی صاحب، لومړی غواړم چې هغه ورونه چې کومې خبرې وکړي لاند معلومات ورپی وکړم. لومړی هغه ورور چې په لندن کې ژوند کولو واقعیت ته چې زه خدا خبره وکړه کنه چې زه دلته سیو یم، زه دلته پارامای ژوند کولی شم، زما فامیل دلته پارامای ژوند کولی شي، کومه ستونزه نشته. آیا دغه ورور به په همدغه هیواد کې د تره ځای ژوند نه کوي، د ماما ځای به نه وي، د کاکا ځای به نه وي، نور خپلوان به نه وي، کلیوال به دلته ژوند نه کوي؟ نو مونږ او تاسو باید یوازې د خپل ځان په اړه څوک فکر ونه کړي چې زه به لاړه شم زلته محفوظ یم. دلته مونږ اړیکې سره لرو، دلته مونږ د وینې اړیکې سره لرو، د دین د همدغسې نور په همدغه هېواد کې اوسېږو. نو مونږ په دې هېواد کې تل قربانۍ ورکړې دي او تل به قربانۍ ورکوو تر څو دغه خاوره مونږ په خپله وساتو او انشاءالله دایمي او تلپاتې سوله به پکې راځي. راځم اوسه پوښتنې ته. لومړی خو سانګزی صاحب، هغه لومړی پړاو خبرې چې پیل شوې، رښتیا خبره ده چې ورته خلک ډېر خوشبینه وو، هغه څه ډول چې مونږ فکر کول په هماغه ډول خو بیا هم ونه شوې، ځکه چې په دغه کال کې 2000 کال به یاد کړم چې په دغه کال کې مونږ ډېر تلفات لرل، لکه 3000 پیښې ثبت شوې دي. یعنی دغه پیښې په مونږ په ډېرو کالونو کې هم نه دي ورکړي، مګر په 2000 کال کې مونږ له لاسه ورکړل، ډېر تلفات مونږ ولیدل. چون په دغه کال کې د سولې خبرې هم روانې ولیدل
لپاره جنگ کشیده سره روان دی. په دې غړخونی خبرې نه کوو چې دغه لامل څه دی، دغه نور لاملونه لري چې ولې جنگ شدت پیدا کړی دی. رزم دغه ته هغه خبرې چې هلته وشوې واقع ته چې ډېرې خبرې زموږ نه پټې دي، اوسه پورې موږ معلومات نه لرو. خصوصا خویندې، زه د یو ښځې په صفت، زه د یو مدني فعالې په صفت، ما سره دغه اندېښنې شته، لکه پخوا هم چې شاید راپورونه هم پرې جوړ شوي وي، پخوا هم په دې د خلکو خبرې غږونه اخیستل شوي وي، خو زه بیا هم اندېښنه لرم چې خدای نه خواسته هغه د اتلسو کالو ستونزې چې موږ ګللې دي، دغه اتلسو کالو مبارزه چې موږ کړې ده، دغه زموږ مبارزه د کومو ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نه شي، زموږ په ښځو باندې کوم سودا ونه شي، دې په خاطر چې تر سوله ول نه سولې ته تر ټولو ډېرې تګې خویندې دي. ځکه که موږ فکر وکړو چې یو څوک په جنګ کې شهید کېږي، هغه د چا خاوند وي، د چا هغه چا د چا زوی وي، د هغې وي لور پلار وي، نو ډېر تلفات همدغه خویندې ګوري. خو بیا خدای نه خواسته داسې ونه شي چې په دغه کې بیا هم زموږ حقوق چې موږ ته اسلام راکړي تر پښو لاندې نه شي، موږ تل د خپلو حقوقونو دفاع کړې ده. یوه خبره زما دا اندېښنه چې هغه خبرې چې موږ سره لکه اشرف غني هم ما په خبرو کې واورېدل چې ده وایي چې باید دغه کسان چې بیرته دغه پلاوی چې کوم ټاکل شوی دی چې دوهې ته ځي، د دوهم برخې خبرې پیلوي، باید د مختلفو اشعارو له خلکو سره وګوري، د مدني فعالانو سره، خیر د سکایپ له طریقو خبرې کولی شي، خیر داسې خو پوښتنه کوي، د ټلیفوني طریقو خو پوښتنه کولی شي، چې موږ خبرې په څه انداز د چا سره وکړې، کوم برخه کې که تاسو کوم غوښتنې لرئ له موږ او څه وړاندې کوو موږ هلته، ځکه دغه څو نفره چې تللي دي سانګزی صاحب، دغه د ټول ولس استازیتوب کوي، د ټولو ښځو استازیتوب کوي، نو دوی موږ سره هیڅ کومه مشوره نه ده کړې چې موږ هلته په چی باندې خبرې وکړې. بله راځم دغه مسایلو ته چې اوس معلومات مې اخیستي دي چې ځینې دغسې کسان دي چې د خپل شخصي ګټې په نظر کې نیول دي، د شخصي ګټو په خاطر ځینې خبرې نه غواړي چې هلته یې مطرح کړي. نو مو د همدغه خلکو نه د یوې افغانې صفات دی، یوې خبرې دی بچی په صفات هم دا هیله ده تر څو د نورو خلکو په سرنوشت باید د لوبې ونه شي. نو دوی هم هیله ده صادقانه باید په دغه برخه کې اوسېږي، هغه پلاوی چې موږ ورباندې باور کړی دی دوی ځي هلته، باید دوی صادقانه همدغه د خلکو د ولس غږ هلته ورسوي. او دوهم قدم کې مو هیله همدغه ده چې اوس وخت کې جنګ ډېر شدت موندلی دی، لکه تاسو خپله هم خبرې چې څومره خلک د وطن نه هیله ممدغه ده تر څو دایمي اوربن باندې زیات فوکس وشي. زموږ هیله ممدغه ده خیر چې شو لکه راځي موږ دایمي اوربن غواړو.
کاغلی خیبر، زموږ وخت هم په خلاصېدو دی، په آخر کې په لنډه توګه باندې خپلې وروستۍ خبرې دي او پیغام په شکل کې موږ ته ووایي هم به ښه وي، البته وخت کم دی، مهرباني.
خپل خبره بیرته تکراروم، سیدا مذاکراتي ټیمونه به خپل کار کوي، لبد مرغ چې هغه ډول کار چې زموږ هیله وه هغه کار یې ونه کړای شو. خو زه بیرته پړه په خپل ځان او په خپلو خلکو په خپل ولس د دې وطن اصلي مالکینو وارثین دي. زموږ ولس، زموږ خلکو، زموږ دغو فعالانو، زموږ دغو روشن فکرانو هغه ډول چې باید کړي وای هغه ډول یې ونه کړل، سره متحد و منسجم نه شول. خدای دې چې منسجم شي، یو د بل پښې ووهل، یو په بل پسې خبرې وکړې او وطن ته راحت تر ورسېده. خو بیا هم ما هی وای هر وخت چې له اوبو راووځي تازه دی، راځي چې اوس سره متحد شو، راځي اوس سره منسجم شو په دغه حالت کې، او د وطن لپاره یو قوي نتورک جوړ کړو. د وطن په ټولو مسایلو کې د یو وارث، د یو مالک په حیث ډېر واضح رامخته شو، نه ډار شو. که وډار شو، هغه اردو کې یو ډېر واضح متل دی چې څوک وډار شي هغه مړ شو، جو ډر ګیا سم جو مر ګیا. نو که وډار شلو بس هماغه مو قتل دی، هماغه مو وژل کېدل دي. نور مړ شو او نور هغه خپل تعهد ته چې په کومه ورځ راوتلي و هغه ته متحد پاتنه.
ډېره مننه کوم ښاغلی اقبال خیبر. زلما خروټ، ستاسو وروستۍ خبرې به هم واورو، پروګرام په ختمېدو دی، خو ستاسو وروستۍ پیغام مهمه دی که را سره شریک کړئ.
بله، سنګزی صاحب، زه د خیبر ورور خبره تر یو حاله پورې درسته چې باید ونه ډار شو، ولې دلته زموږ د ژوند مسله هم مهمه ده. که موږ نه اوسو نو د وطن ته به څوک خدمت وکړي؟ اول باید خپل ځان وژغورو چې که چیرته سوله راغله چې موږ بیرته هیواد ته لاړ شو، هغه کوم مسلک او کار مو چې ده هغې ته ادامه ورکوم. نو په ټوله کې دا خبره یادونه کوم چې لکه څنګه چې افغان خورم وویل چې هغه کسان چې نه دي تللي چې زموږ نمائندگی وکړي، یا هم هغه کسان نه دي چې موږ سره مشوره کړې ده، زما هم دغه زړه کې دا ګیله ورشه چې افغان خور ورته اشاره وکړه. زما په زړه کې هم داسې یو ګیله شته دی چې هغه ځوانان چې زموږ په استازیتوب لري دي اسا موږ سره نه دي لیدلي، موږ سره خبرې هم نه دي کړي او نه ورسره موږ کوماړي پلرو. نو دوی د دولت لخوا نه ټاکل شوي دي، په هغوی په خوښه باندې دي عمل سبا خبرې اترې کوي. خو بیا هم زه خپل امید له لاسه نه ورکوم او هیله مند یم چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي او یو دایمي اوربند ته ورسیږو. له خیر،
ډیره مننه کوم سلمہ خروټی. زینب افغانستان تاسو ورسته خبرې هم تر یوې د خلند کې کولای شي راته وایي مهرباني.
زما پیغام زما خپل چې سو غوې ټول ته می ام دغه خواسم دی او ټول ته زه دغه وایم يم چې موږ هم دی ام دی وطن بچان یو هیڅ تر بم نه زو خپل وطن ته خدمت کوو تر سو چې زمونږ په وجود کې یو وخت تر اساس کوي هیڅ تم د خپل خاورې اجازه نه ورکو چې زمونږ په خاورې باندې تجاوز وکي. ان شاء الله په میړانه باندې دفاع کوو او زما هیله لري دولت هم بیا هم پرسته کې ام دغه تر سو دغه خلکو ساتنه وکي، ځکه چې مخبل هم کې یاد کړه چې زه سالانه لرم از نور سن لرم نو زه به څنګه وکړی شم چې زه دفاع وکړم، زه به څنګه وکړی شم چې ځان ساتنه وکړم. نو دې سره په څنګه کې زما د خپلو خواونه ممدا هیله ده تر څو زمونږ د ساتنې لپاره لاس په کار شي او موږ باید نور ونه وژني او له دولت هم همدا غوښتنه ده تر څو زمونږ د محافظت لپاره یو څه وکړي.
ډیره مننه کوم محترم اقبال خیبر د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر، اغلی زلما خروټی ځوانه مدني فعاله او د ټلویزیون ویا دا او زینب افغان مدني فعال. ډیره مننه کوم له تاسو درې واړو نه چې په دغه پروګرام کې مرا سره ګډون وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم ودان چې پروګرام تر پایه واورید.
the fire.